بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې ازما جمیل بنگش او زما د نورو ملګرو تود سلامونه ومنه. دوستانو نن د نه یا سه شنبه ورځ د 1400 میجر مریض کال د غوی د میاشتې 28مه د 1420 میجری کمری کال شوال د میاشتې لشپګم او د 2021 میلادي کال د مایلا تلسم نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده لومړی له موږ سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم درته وړاندې کیږي. بیا له دې وروسته د اسلامي انقلاب ستر لارښود ته د فلسطینی مقاومت ډلو لیک په حق لارتای و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصرې وروسته هم بیا درته په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په ارتباط د افغانستان د چارو له تکړه کار پیژاندي ډاکټر اکبر وردک سره شوې مرکه وړاندې کړو. هله به بیا د مطبوعاتو پروګرام او بیا په پای کې هم د لویدیځ آسیا په ارتباط پروګرام درته وړاندې کړي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډي ډاټ کام سلیش پی زموږ د انٹرنیٹی سائٹ درخت. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام کړی دی محال خبر نتا.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا اسرائیلو ته توغندی ورکړل چې په زیاتې زیرتیا سره ماشومان ووژني. د افغانستان قوت اسلامي شورا په غزه کې د اسرائیلو حمله وغندله او چین د افغان سورې لپاره په سیمه ایز کچه خپل هڅې پراخوي.
سم بشپړ خبرونه. خاغلی محمد جواد ظریف ویل چې امریکا اسرائیلو ته توغندی ورکړل شي په زیاتې زیرتیا سره ماشومان وژني. ایران خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف په یو ټویټ کې ولیکل چې ماغه ډول چې د امریکا جوړې وسلې د بیگونا فلسطینیانو وینه بهي امریکا $35 میلیون نور د نقطه وشتون کی توغندی سهونست رژیم ته ورکړل شي په زیات دقت او زیرتیا سره زیات ماشومان وژني. د نړیوال راپور سره سم خاغلی ظریف په دغه ټویټ کې ولیکل بیا هم امریکا د امنیت شورا لخوا د ډېرې نرمې بیانې د صادرې د مخه هم ونیولا. خاغلی ظریف زیاته کړې ده نړۍ د سهونست رژیم او دغه د ملاتړي زشته څیره وویني.
د ایرنا راپور سره سم د افغانستان قوت اسلامي شورا نن د یوې خبرتیا په صادرولو سره وویل د اسرائیلو غاصب او انسان وژونکي رژیم یو ځل بیا خپل زور وینه قانون ماتونه او سخت زړی نندارې ته وړاندې کړه. دغه شورا د نړیوالو سازمانونو او بشري حقوقو مدعي ادارو غوښتې د صهیونیست رژیم د بشري ضد جنایتونو په وړاندې غلي پاتې نشي. په غزه د صهیونیست رژیم په نویو حملو کې چې لا پرونه پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري د شپېتو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 240 فلسطینیان شهیدان او څه د پاسه 15,600 هم ژوبل شوي دي.
د افغانستان په ننګرهار کې به سکل اتیا میټریک ټنه د هندوانو حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د ننګرهار د والی ویندوی له دفتره په هغه خپره شویو معلوماتو کې چې د ولایت د کرهڼې او مالداري ریاست له لوري چمتو شوي او رسندوی ته ورلیږل شوي دي ویل شوي دي چې سکل د ننګرهار ولایت په اته ولسوالیو کې پر 1915 هکټر ځمکه هندوانې کرل شوي چې د اټکل له مخې به شاوخوا اتیا میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. ایزانو په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال آصف شینواری په دغه راپورټ کې.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې به سږ کال اتیا میټریک ټنه د هندوانو حاصلات ترلاسه شي. د ننګرهار د والی ویاندولي دفتره په هغه خبرو شو معلوماتو کې چې د دې ولایت د کرنې او مالداري ریاست له لوري چمتو شوي او رسنیو ته تصور شوي ویل شوي چې سږ کال د ننګرهار ولایت په اتو ولسوالیو کې پر 1915 هکتار ځمکه هندواڼې کرل شوي چې د اټکل له مخې به خواوشا اتیا میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. دا د تیر کال په پرتله 15 سلنه زیاتوالی ښیي. په دې معلوماتو کې ویل شوي چې کرل شوي هندوانې څلور ډوله دي چې د کیفیت او حاصل ورکولو د پلوه د دې ولایت د اقلیم سره سمون خوري. معلوماتو کې راغلي چې سږ کال د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالي لامل د کروندګرو ښه پاملرنه او لیوالتیا، د پلور مناسب بازار او د کرنې او مالدارۍ ادارې د مسلکي کارکوونکو پر خپل وخت لازمې سلا مشورې ښودل شوي دي. د ننګرهار د والي د ویاندوی د دفتر له لوري په خپرو شوو دې معلوماتو کې راغلي چې د ننګرهار د والي د ویاندوی د دفتر له لوري په خپرو شوو دې معلوماتو کې راغلي چې په ننګرهار کې د هندوانو د حاصلاتو ډیرښت له یوې خوا له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د هندوانو د وارداتو مخه نیولو او له بل پلوه له دې امله چې د نورو سیمو په پرتله لوړاندې حاصل ورکوي، نو پر پلازمینه کابل سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم استول کیږي. د معلوماتو تر مخه سږ کال هم د تیرو کالو په څیر سلګونه کسانو ته د هندوانو د حاصلاتو په راټولولو او لیږد کې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د مهال د جلال آباد په بازارونو کې 1 کیلوګرام هندوانې په 150 افغانۍ پلورل کیږي چې کروندګر به له دې دره کا پام وړ ګټه وکړي او زیاتې پیسې به ترلاسه کړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده فیصل بن فرحان سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغان سولې پر روان بهیر بحثونه وکړل. په بیانیه کې راغلی دی چې فیصل بن فرحان په دې ټلیفوني خبرو کې له ښاغلي اتمر سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به هر اړخیزه همکاري کوي او په دې لټه کې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه کړی شي. د بیان له مخې دواړو لوریو همدارنګه ټینګار وکړ چې په خپلو کې به اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکې پراخوي. په دې خبرو کې د فلسطین پر روان وضعیت او د اسرائیلو پر وحشتونو هم خبرې شوي او ټینګار شوي چې ملګري ملتونه باید دلته روان خونړي وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړې لیکې تودې شوي چې هر ورځ د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان حکومت طالبان د دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لومړنۍ څپه یې شنډه کړې، خو په خبره یې که دغه وسله وال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب به یې ویلی شي.
د پاکستان د پوز مشر له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو د زیاتو ښه کولو لپاره د دغه هیواد گروهانه اعلان کړه. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا د اروپایي اتحادیې له سفیرې میرمن انډرولا کامینار سره په کتنه کې د سیمې د امنیتي حالاتو او د افغانستان د سولې په بهیر کې د ورستیو پرمختګونو په شمول د لورو د دلچسپۍ و موردونو جاج واخیسته. د پاکستان د پوز مشر وویل چې پاکستان له اروپایي اتحادیې سره خپلو اړیکو ته زیات اهمیت ورکوي. میرمن کامینار هم په دغه کتنه کې د سیمې په ثبات په تیره بیا په افغانستان سولې بهیر کې د ثبات او سولې ټینګولو لپاره د پاکستان له هلو ځلو قدرونه وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین د افغانستان د سولې له بهیر څخه پوره ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یوه بیانیه په خپرولو سره ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره ټلیفوني په خبرې وکړې او وویل چې چین یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي. په بیانیه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له قوله راغلی چې چین یو خپلواک مقتدر او یو موټی افغانستان غواړي او په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو ته یوازنی مناسبه حل لار سیاسي جوړجاړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دواړو لورو تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او په وړاندې د دواړو هیوادونو پر ګډې مبارزې هم ټینګار وکړ. د بیانیې له مخې وانګ یی زیاته کړه چې چین به په افغانستان کې د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه خپلې هڅې پراخې کړي. سرچینه وایي چې حمدالله محب وویل افغانستان هیله مند دی چې ټولې هڅې سولې ته د طالبانو د مجبورولو لپاره وکارول شي. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو له لورې پر طالبانو بندیزونه یادولی شو. د غرض د چین وړتیا ګټوره وبلل شوه.
دا افغانستان په بغلان کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو بغلان کې د طالبانو بریدونه مات او په جګړه کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه بیانیه کې ویلي چې طالبانو نن سهار وختي له څلورو خواوو په مرکزي بغلان ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه پیل کړل. په بیانیه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو او دفاعي عسکرو چې هوایي ملاتړ هم ورسره و د طالبانو بریدونه سخت مات کړل او هغوی په شا وتنبول. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو او جګړو کې د یو مهم قماندان زرقاوي په شمول 15 طالبان وژل شوي دي او 10 نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې په جګړه کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او په سیمه کې عملیات روسه هم دوام لري. شاوخوا 2 مخکې سیمه ایزو چارواکو د طالبانو لخوا د بغلان زاړه ښار د نیول کېدو خبر ورکړ چې وروسته افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. دا کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربن تر پای ته رسیدو وروسته لګڼو ولایتونو د نخطو راپورټونه اورګل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا رنګه په 3 ساعتونو کې د بغلان ترڅنګ په ننګرهار، زابل، هرات، بادغیس، فاریاب او همداراز بلخ او هلمند ولایتونو کې د 143 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 67 نورو د ټپ کېدو خبر هم ورکړې دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله دغو تازه نخطو او د دفاع وزارت لخوا هغوی ته دا وختي مرګ ژوبلې په حکلات څه نه دي ویلي.
د افغانستان د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند فرید خان وایي د جلال آباد ښار د پولیسو اتمې حوزې عامر پر موټر غرمه مهال د دامان په سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه وکړه چې د نوموړي پر وینا په دې چاودنه کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو او موټر یې هم زیانمن شو. د نوموړي پر وینا د حوزې عامر له دې بریده روغ وتلی خو اخوا په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې یو ملکی وګړی چې د زرن چلونکی وو او د چاودنې پر مهال لسیمې نه د تیرېدو په حال کې وو سخت ژوبل شوی دی. که څه هم چې حکومتي چارواکي د دا ډول پیښو د پړې ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې پولیسو ویلي چې د فلسطین په اړه به په اجتماعي رسندویو کې له هر ډول مطلب او محتوا خپرولو سره کلک چلند وکړي. له نوې ډیلی زمونږ خبریال راپورټ راکوي چې د جمو او کشمیر پولیسو نن په یوې بیانیه کې ویلي د هغو کسانو سره چې په رسندیو کې د فلسطین په اړه د حساسو مطلبونو درج کول غواړي او غواړي چې د دې سیمې آرامښت ګډوډ کړي ورسره به سخت چلند وشي. څو ورځې مخکې د جمو او کشمیر پولیسو د یو گرافیست په شمول څو ځوانان په دې تور ونیول چې د فلسطین له مظلوم خلکو یې ملاتړ کړی وو، خو د کرونا ویروس د ناروغۍ د خپرېدا په وجه بیا دغه ځوانان څو ساعته وروسته آزاد کړل. دا په داسې حال کې چې د کشمیر مسلمانانو تل د فلسطین له مظلومو خلکو او د هغوی له آیډیالونو په دفاع کې مظاهرې ترسره کړي دي، خو د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر حکومت تل هغو سره مخالفت کړی دی. دا او د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د اسلامی انقلاب ستر لارخود ته د فلسطینی مقاومت ډلو لیک دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په غزه ترانګي کې په مسکونی سیمو د سهونیست رژیم سروي ډوله حمله همغه راز دوام لري. دا په داسې حال کې چې د دې په مقابل کې د فلسطین مقاومت ډلو هم د سیف القدس په نوم په قدرت سره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مقاومت بهیر په دوو مهمو او ستراتیژیکو دلونو د سیونیست رژیم لاتیری سره د مبارزې په دوام هوډمند دی. لومړی دلیل د اسرائیلو د ناروا رژیم له شرارته ډک ماهیت دی چې د سیمې په نامنې او بې ثباتۍ پسې دی او تل یې په سیمه کې جنگ جګړو او شرارتونو ته لمن وهلې ده تر څو له خړو اوبو کبان ونیسی. دا د اسرائیلو زړه ستراتیجی کا او تل لپاره ستراتیجی ده. دا هم دلیل د قدس او فلسطین ملت د برخلیک په وړاندې د ساز باستر هو د معادلاتو په بدون د مقاومت د بهیر نه انکاریدونکي اغیز دی. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په هغه ژوندۍ تلویزیونی وینا کې چې د قدس ورځې په مناسبت وړاندې کړه، د مقاومت د ځواکونو د قدرت کمی او کیفي ودې ته په اشاره سره په نیواکي ټاټوبیو کې د قدرت انډول د اسلامي نړۍ په ګټه وبلو. هغوی هم دا راز د سیونیست رژیم بهیر مخ په ځوړتیا وبلو او له دغه غاصب رژیم سره د مبارزې منطق د فلسطین د راتلونکي سیاسي نظام د ټاکلو لپاره د فلسطین په بهر او داخل کې لا ټولو فلسطینیانو د یوې ټول پښتنې تر سره کولو پورې مقاومت اعلان کړ. له دغو عدالت غواړو دریځونو په قدرونه کې د ګل په ورځ د فلسطین د مقاومت یو شمېر ډلو د رهبرې ستر مقام ته په جلا جلا لیکونو کې د قدس په ورځ د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو مننه او قدرونه وکړه. د فلسطین د ازادي غواړي ولسي جبهه، د فتح غورځنګ، د فلسطین د ولسي مبارزې جبهه او فلسطینی ځواک ائتلاف په دغو لیکونو کې همداراز د اسلامي هیوادونو ترمنځ د مقاومت او اتحاد چور ډیس په توګه د اسلامي ایران پر رول د ټینګار په ترڅ کې د فلسطین د ایډیال په ژوندۍ ساتلو کې د حاج قاسم سلیمانی نوم او یاد درانخت وکړ. د سیونیستانو نننې ویرا وحشت ښایي چې د مقاومت د بهیر قدرت نن هغه معادله چې ویل کېدل اسرائیل په سیمه کې برلاسه پوځي قدرت دی او هیڅوک د دغه رژیم تریو ته ځواب نشي ویلی بدله شوې ده. د نن سبا ورځو بدنو نه خی چې اسرائیل لاغت زیات چې په خپل ایوه یو ګمان کې لبل هر وخت زیات خالی او تاوانی دی. د سیونیست رژیم افراطی او جنگواړي سیاستوالان او عسکر اوس ډیر ښه په دغه واقعیت پوه شوي چې د فلسطین د مقاومت تباه کول بغیر ممکن کار وي، او دا ځل سیونیستي عسکر نه دي بلکې د مقاومت ځواکونه دي چې په نښتو کې به د جنگ برخلیک وټاکي. ایزانو اوس هم درته مرکه وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د دوام او د سره اړوند موضوعګانو په هکله دغه مرکه د افغانستان د چارو له تکړه کارپیژاندي ډاکټر محمد اکبر وردګ ستایلی سره شوی دا. پار سټوډیو ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. عزیزانو راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر څنګه تاسو ته معلومه ده، د امریکای ولسمشر ژمنه کړې چې تر سپتمبر پورې بل افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. دې سره هم مهاله داسې ګنګوسې هم خپرې شوي ګواکې سپینې ماڼۍ له پاکستانه غوښتنه کړې چې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکړي چې د پاکستاني چارواکو له منفي ځواب سره مخامخ شوی دی. ډاکټر صاحب، اول خو دا پوښتنه رامنځته کیږي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره آیا امریکا غواړي په افغانستان کې له بهر خپل پوځي مداخلو ته ادامه ورکړي، یعنی غواړي همدغه جګړې ته دوام ورکړي؟
چې امریکا خپل ملي رقیبانو سره مقابله په عنوان باندې په دې سیمه کې خپل موجودیت ته اړتیا لري، نو که چېرته په بشپړه توګه باندې له افغانستان خپل قوتونه وباسي، نو ضرورت لري چې د افغانستان په غونډ کې یا په پاکستان کې یا د مرکزي آسیا په جمهوریتونو کې ځان د پاره اډې ولري، ځکه دا سمې سیمه د ستراتیژي لحاظ ډېره مهمه ده او نشي کېدای چې امریکانې د خپلو بین المللي رقیبانو لکه چین، روسیه او ایران ته ورکړي. نو دا څنګه کوم شته چې پاکستان د پای کې د امریکې د عسکر د موجودیت لپاره په خپله خاوره کې موافقه وکړي، او دا کار البته د پاکستان لپاره خطره هم لري، ځکه چې د تروریزم هغه چې افراطي مسلمانان یې خبرې کوي د فعالیتونو مرکز د پاکستان باندې مرکزوي، او دا به یوازې د امریکایانو لپاره د پروبلم بې ځایه کول وي بلکې حل به نه وي. او یو بل شی هم باید توجه وکړي، او هغه دا ده چې ګمان نه کوم چې امریکایان دې په بشپړه توګه باندې افغانستان واوسي. که چېرې د قوو لوی لوی مرکزونه تش کړي، کیدای شي د استخباراتي تاسیساتو لپاره په افغانستان کې ځای پرېږدي، او غالبا به طالبانو موافقه ورسره کړي چې دا ډول مراکز په افغانستان کې ولري.
په وروستیو ورځو کې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغلی و، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په هکله یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. تاسو دغه مسلې ته په کومه سترګه ګورئ؟ له امنیتي تړون د پاکستان هدف څه دی؟ د افغانستان لپاره به دغه یو تړون کومې پایلې ولري؟
دا خبره خو څرګنده ده چې پاکستان د افغانستان د ستونزې له لومړۍ پیل نه غوښتي دي چې په افغانستان کې یو داسې نظام ولري، داسې نظام قایم شي چې هغه د پاکستان مناسب په بشپړه توګه کوم دی، حتی دا منافع یې که نامشروع هم وي وساتلی شي. مگر ورورو بین ملی حالاتو دا پاکستانی رهبران ته جواب ورکړه چې دا امکان نه لري چې پاکستانیان دې په بشپړه توګه په افغانستان کې برلاسی ولري. نو له دې خبره داسې فکر کومه چې پاکستان د خپلو دې هدافو نه تېر شوی نه وي، مګر ښایي چې خپلې تقاضاګانې یې لږ راټیټې کړي وي، ځکه هغه تقاضا وایي چې پاکستاني رهبرانو د پخونه د سولې په بدل کې او د طالبانو د رامولو په ځای د افغانستان د چارواکو نه غوښتي وي دومره درنه وي چې افغانستان استقلالیت یې تقریبا منځه وو او زه فکر نه کوم چې د افغانستان هېڅ نه خبر او د افغانستان خلک به هغه شاید ورسره قبول کړی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان سپې خبرې ته پام شوی دی چې هغه افراطي تقاضاګانې چې درلودلې نورې د لاسرسي وړ نه دي او خپلې تقاضاګانې کمې کړي دي. مګر دا څرګنده نه ده چې باید د افغانستان رهبرانو بیا هم د پاکستان د دې غوښتنو سره موافق وي یا به دا غوښتنې په هغه اندازه وي چې د افغانستان د خلکو یا د رهبرانو دپاره د منلو وړ وي. خبره خلاصه چې پاکستان د افغانستان کښې د نارامیو نه ګټه اوچتوي او دا هم شک خبره نه ده چې پاکستان په سوله کښې هم ډېرې ګټې لاسته راوړی شي. لکه که په افغانستان کښې چېرته داسې ستونزې لکه اوس چې موجودې نظامي اقتصادي او اجتماعي له لحاظه دوام وکړي، پاکستان نه شي کولی چې د مرکزي آسیا جمهوریتونو ته د په اسانۍ باندې خپله لاره ولرلی شي. یا هغه بر برېښنا او یا د سون مواد چې مرکزي آسیا کښې د صادرولو امکانات شته پاکستان ته په اسانۍ باندې تېرې شوی شي. نو راتله لورې پاکستان ډېرې مودې راهیسې دا هڅه کړې ده چې افغانستان د خپل د سخت ورځو د پناهګاه په حیث باندې ځانته وساتي. نو پاکستان رهبران ته دا په کار ده چې ملکي انتخاب وکړي. شاید دی په افغانستان کښې د داسې یو نظام د پایداری طرفداري کوي چې د ګټې په سولهناک ډول باندې تامین شي او یا هم د طالبانو په شان ګروپونو ته حمایه ورکړي چې په افغانستان کښې داسې نظام تاسیس نه شي چې هغه په خپلو پښو ودرېږي او افغانستان یو مستقل موقف ولرلی شي. دا یو سوال دی چې پاکستان باید د تلک په دې مرحله کښې انتخاب وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
روت پانو ته کتنه
گرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره دا د زیب شاهین
حامد سیما
ورځپاڼو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. په پیل کې به درته تهران او ورپسې به هم که وختونو د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې به هم در سره شریکې کړو، نو پام ورته وکړئ.
خوږو دوستانو، دا د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سره په ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې په عراق امنیت او ثبات خپل امنیت او ثبات ګڼي، له ترهګرو او تکفیري ډلو ټپلو له خوځښتونو سره د مقابلې لپاره چې د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په ګزار ورکولو پسې دي، د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو په ضرورت یې ټینګار کړی دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي: د سیونیست رژیم ها آرتس ورځپاڼې په ډاګه کړی ده هغه کار چې د فلسطین مقاومتي ډلو له اسرائیلو سره روان کړی د ډیرو فوجونو له توانه بهر دی. د اسلامي انقلاب موظم لارښود او د مسلمینو د ولی امر سلاکار علي اکبر ولایتي د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره په تماس کې د فلسطین د ملت اتلوال بریالیتوبونه د اسلامي امت ویاړ بللې او د فلسطین له مقاومته یې پر بشپړ ملاتړ ټینګار هم کړی دی. د سپینې روسیې لوړپوړو چارواکو د اروپا په ختیځي هیوادونو کې د ناټو ځواک د بېخ بنایو نوي کولو او پیاوړتیا د بهیر چټکولو ته په اشارې سره ویلي دي: د امریکا او ناټو جنگی الوتکې د روسیې او سپینې روسیې پر خاورې د هوایي حملو مشکونه ترسره کوي. ورځپاڼه بیا لیکي: په هندوستان کې د کورونایي قربانیانو شمیر له 2,40,000 تنو څخه له زیاتېدا سره په یو وخت هندي رسنیو د دغه هیواد د سینونو او درو په شاوخوا کې د غرزول شویو سلګونو مړو د پیدا کېدو خبر ورکړی دی. په امریکا کې په تیرو څو ورځو کې د خطرناکو موادو وړونکې ریل ګاډۍ بیا اور اخیستی چې د شاوخوا سیمو اوسیدونکو ویره او وحشت یې لا زیات کړی دی.
د ایران اسلامي جمهوریت فوج لوی درستی سردار محمد باقری په یو لړ سرګندونو کې ویلي دي داسې ډېر دفاعي پرمختګونه شوي چې د عامو خلکو نندارې ته نه وړاندې کیږي، خو باید ووایو چې د ایران ملت د خپل دفاع په خاطر هیڅ ډول اندېښنه نه لري. د فلسطین د مقاومتي چورلیز مبارزو ډلو مشرانو له اسلامي مقاومت څخه په ملاتړ کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وروستۍ وینا پسې له دوی د مننې او قدرونې اعلامیه صادره کړې او ویلي دي اسلامي امت باید په موجوده حالاتو کې د وحشي سهونستي رژیم او استکباري قدرتونو په مقابل کې یو موټی شي او د اسلامي مقاومتي محور د بشپړ ملاتړ وکړي. د امریکې د زوړپالو او ریپبلیکن ترمنځ د قرغیجن ډونلډ ټرمپ په سر اختلافات اوج ته رسیدلي دي. ځینې جمهوری پال سیناټران ټینګار کوي چې باید ټرمپ د امریکې عمومي افکارو ته د ریپبلیکن ګوند اصلي رهبر او کاندید په توګه معرفي شي، خو ځینې نور په دې اند دي چې باید له هغه هر څه زر لري اوسو. د المرایا نړیوالې اونیزې مسؤل چلوونکی فادی ریاد تاکید کوي چې د فلسطین د مقاومت په وسیله په تل ابیب د توغندو په باران سره دغه غوره ویره او وحشت د سهونستانو خپس کا تعبیر کړی ده. دا په داسې حال کې دی چې لویدیځې واکوالانو یو ځل بیا خپل تورتمه کارنامه نندارې ته وړاندې کړې ده او د ماشوم وژونکي سهونستي رژیم له جنایتونو او وحشیتوب له پامه پرته د دغه جنایتکار رژیم په لاس د بېګنا او بې دفاع فلسطینیانو په وجلو کې له سهونستي وحشیانو سره لاس یو کړی دی. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس له فلسطینه په بهر کې د چارو مسؤل خالد مشل ویلی دی حماس غورزنګ له سهونستي دښمن سره اوربند ملدن ته تیار دی، خو د دوی شرطونه په سر کې دي. د افغانستان حکومت او پوځي ځواک د طالبانو ډلې لخوا د درې ورځنی اوربند له ختمېدو وروسته د دغې وسلوالې ډلې د وګړو په خلاف پاکونکي عملیات له کندوز او کندهارا پیل کړي دي.
دا هم د تهران چاپ ابرار رضوانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د انډونیشیا له پخوانی لومړی وزیر مهاتیر محمد سره په ټلیفوني تماس کې د فلسطین د وروستیو بدلونونو او په قدس شریف کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو د دریدا او د فلسطین د ملت د ملاتړ په خاطر د یووالي او یو موټی کېدا په اړه خبرې کړې دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د جرمني د پوځ اړوند مسؤلانو ویلي دي د ټاکل شوي پروګرام په اساس به د جرمني فوجیان له افغانستان نه وباسي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیبزاده په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په ویانا کې د ایران او څلور جمعیو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې ټیمي موافقې په اړه په خبرو کې د لومړنۍ موافقې هیڅ موضوع نشته، موږ د بشپړ موافقې او اجرا کېده له موضوع سره پخلا کېدلی شو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د خپل اروپایي سفر په دوام کې بیګا د ایټالیا په روم کې له دغه هیواد له خارجه وزیر لوی جی دی مایو سره په خبرو کې د دوو اړخیزو اړیکو او ملګرتیاو او دغه راز په نړیوال ډګر کې د مناسباتو او نظرونو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. باید وویل شي چې د ایران خارجه وزیر اروپا ته د خپل سفر په دوام کې آسټریا ته خپل سفر په دې خاطر ځنډولی چې د دغه هیواد په رسمي ادارو او دفترونو د وحشي سیونیستي رژیم بیرغونه رپیدل. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواک تر ټولو وروستۍ ډله به په داسې حال کې په څو نورو میاشتو کې له افغانستانه پښې سپکې کړي چې د امریکا او ناټو ځواک په لاس له کابو شلو کلونو تیرېدا سره سره د افغانستان راتلونکی په تورتم کې دی او هیڅ برخلیک یې نه معلومیږي، بلکې ځینې کارپوهان او شناندي دا هم وایي چې افغانستان د امریکای او ناتو ځواک په وتلو سره به دغه تیریګر او نیواګر پوځیان له وتلو مخکې داسې سپیره او کرګړن کارونه وکړي چې ممکنه ده د افغانستان ولس تر کلونو کلونو پورې ورسره لاس او ګریوان شي.
اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخیستي دي او له تاسو سره شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هشت صبح ورځپاڼې د فاریاب د نوي والي ګمارل کېدو په سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره سره لیکلي دي. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره نه شي د وسلوال انخت امکان هم لري نه دی چې بیا بیا کنټرولول ګران کار وي او ناوړې نتیجې به ولري. ورځپاڼه په دوام کې لیکي دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یوه میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لخکرګاه خاروال وو د فاریاب د نوي والی په توګه وګماره. ورځپاڼه لیکلي دي چې دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوي خو جدي اړتیا ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا ورځپاڼې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستې دي چې د جنبش ګوند پلویانو ته امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د ننوتو مخنیوي وکړي.
دا هم د کابل چاپ هیواد حکومتي ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې لیکلي دي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوي جګړه بیا توده شوي خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي مودې کې د سولې په تړاو په ترکیه کې په برخلیک ټاکونکي غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال دبه وړاندې دي چې په دغې غونډې کې ګډون وکړي. وړاندې راغلي دي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي خو دوی اړ دي چې په هغې غونډې کې ګډون وکړي. ورځپاڼه بیا زیاتوي د طالبانو ډلې لپاره غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې د ګرځولو لپاره هم هڅې پراخې شوې دي. ورځپاڼې بیا تمه ښودلې ده چې دا ټول د باونه به هرومرو طالبان سولې ته اړ باسي او که نه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولی.
گرانو ملګرو که څه هم نورې ورځپاڼې هم زموږ مخې ته پرتې دي خو د وخت د کمی په وجه له تاسو نه رخصت غواړو.
الله مو مل او ملګری.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې لویدیز آسیا په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
وګوریدونکو تیره اونۍ د قدس بدلونونه او د فلسطین په غزې تلانګې باندې د صهیونیست رژیم حملې هماغه راز د سیمې د پیښو په سر کې وي. د اسرائیلو د پوځیانو او د فلسطین د خارجو ترمنځ جنګونه تیره اونۍ نوي پړاو ته ورننوتل او په غزې تلانګې باندې د صهیونیست رژیم حملې زیاتې شوې دي. دغه نښتې په قدس کې لال شیخ جراح محلي څخه پیل شوې. د دغو جنګونو تر ټولو مهم عامل په قدس باندې د صهیونیست رژیم د واکمنۍ ادعا ده. د اسرائیلو رژیم د فلسطین د خلکو په زوره کوچولو او کډوالو سره په ټول قدس باندې د خپلې واکمنۍ د تثبیتولو کوشش کوي. داسې موضوع چې د فلسطین خلکو ورسره پریکنده مخالفت کړی او هغوی قدس د تاریخي او د مذهبي هویت سمبول او د خپل ټاټوبي نه جلا کېدونکې برخه ګڼي. په عین حال کې د ډیرو اسلامي هیوادونو خلکو او په اروپایي هیوادونو کې ولسونو د مظاهرو د غونډو په جوړولو سره له فلسطین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم جنیتونه په کلکه وغندل.
د فلسطین د روغتیا وزارت ویلی دی په غزې تړنګ باندې د صهیونیست رژیم د تیرو وو ورځو په تیریو کې څه د پاسه 200 کسان شهیدان شوي چې 850 پکې ماشومان او 40 پکې ښځې شامل دي. د فلسطین په غزې تړنګ کې د بې سرحد ډاکټرانو مؤسسې مشر میرمن هیلن پیټرسون په غزې تړنګ کې تر ټولو ستر مشکل د صهیونیست رژیم د حملو په دلیل د درملو په استولو کې د ورتیا نه درلودل اعلان کړل او وی ویل نه پوهیږو چې د فلسطین په غزې تړنګ کې د درملنې او معالجې نظام به تر کومه وخته پورې د اسرایلو د بمباریو د زغملو توان ولري. صهیونیست رژیم حتی د ټلویزیون چینل او د خبری آژانسونو په ودانۍ هم حمله کړې ده. د فلسطین په غزې تړنګ کې د اسرایلو په حملو کې د خبری آژانسونو او د ټلویزیون چینلونو د ودانۍ ړنګول په حقیقت کې د بیان په ازادۍ حمله او په نیواکي فلسطین کې د جنایتونو په باره کې د اطلاعاتو په انحصار کې د ساتلو لپاره هڅه ده.
وګوردونکو 13 په عین حال کې د اسرایلو او د فلسطین د مقاومت ډلو تر لپاره یو شمېر کوششونه وشول. د قطر او د مصر په شان هیوادونو د اوربند ټینګېدا په لړ کې هڅه وکړه، خو د قدس د فلسطینیانو پر ضد تاوتریخوالی د اسرایلو د شاته کولو په هکله هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو د انټرنیټ لارې په بیړنۍ غونډې کې وویل، نن سبا له اسرائیلو سره د ځینو عربو هیوادونو د اړیکو لا دی کې دا وروسته د فلسطینیو ماشومانو او وجله ترسره کیږي او صهیونی سړی وژونکي او جنایتکار رژیم یو ځل بیا ثابته کړی ده چې دغه رژیم په وړاندې دوستانه خوځښتونه یوازې د اسرائیلو د ظلمونو د زیاتېدا سبب کیږي. جواد ظریف زیاته کړه، د اسرائیلو د نفاق د رامنځته کولو د خوځښتونو یوازینی هدف د مسلمانانو ترمیان د تفارقې رامنځته کول او د فلسطین د خلکو څنګ ته کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا جواد تکړه، اسرائیل یوازې د مقاومت ژبه پیژندي او د فلسطین خلک په کامل ډول د ځان د دفاع کولو او د دغه توکمپل رژیم له بدمعاشۍ سره د مقابلې کولو حق لري.
په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي مسجد تخت روان چې هم د امنیه شورا په غونډه کې چې د فلسطین په وروستي او بدلونونو باندې د غور لپاره ترسره شوه، دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې امنیت شورا ولی د ډېرې اوږدې مودې لپاره دا ډول جنایتونو ګواښونو او تیریو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده، وویل ځواب یې ساده دی، ځکه چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه که هغه د ډیموکرات ګوند په وخت او که د ریپابلیکن ګوند په وخت کې وي، په منظم ډول د امنیت شورا د هر ډول اقدام په مقابل کې د اسرایلو رژیم ملاتړ کړی او تر اوسه د اسرایلو پر ضد د امنیت شورا 44 پریکړه لیکونه ویټو کړي دي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو کمیټې دغه بې تفاوتۍ ته په غبرګون کې د ملګرو ملتونو مشر ته د لیک په استولو سره ټینګار وکړ، د صهیونیست تیریو ته د رواوالي د وربخښلو په نیت د دوه پهلو یعنی دوه ګونو بیانیو خپرېدل د حساب کتاب د کولو او د مسؤلیت د منلو په نوم وخت کې د دغو جنایتونو د تکرار تر ټولو اصلي عامل دی. د فلسطین فلسطین مقاومت د مخکنی او جنگونو په اپوټه په وسنې جنگ کې د هوایی ډګرونو پر شمول د اسرایل په ستراتیژیکو سیمو باندې په حمله کولو سره خپل توان خودلې دی. په همدې لړ کې د فلسطین مقاومت توانېدلې د توغندیو په ویشتلو سره د هغو ټولو الوتکو چې د بن ګوریون هوایی ډګر په لور الوتنه کوي لاره بدله کړي. په همدې لړ کې د فلسطین د غزې تړانګې د جنوب په 200 کیلومترۍ کې د رامون نړیوال هوایی ډګر د حماس غورځنګ د توغندي له ویشتل کېدا وروسته چوتی شو. دغه وس د اسرایلو د کمزورتیا او د جنگ د دوام په بڼه کې دغه رژیم ته جدي خبرداری ګڼل کیږي.
خواګور دونکو د فلسطین د مقاومت ډلو لخوا ګڼ شمېر توغول شوي راکټونه او توغندي د اسرائیلو د وسپنیز ګنبد یعنی آیرن دوم په نوم له توغندویزي سیستم څخه تیر شول. د اسرائیلو د وسپنیز ګنبد په نوم توغندویزي سیستم د صهیونیست رژیم لپاره زیات مادي لګښت لري. د اسرائیل هیوم په نوم د صهیونیستي خپرونې لخوا د خپره شوي اطلاعاتو پر اساس د وسپنیز ګنبد یعنی د آیرن دوم توغندویزي سیستم لخوا د فلسطین د مقاومت ډلو د هر توغندي د مخه نیول د صهیونیست رژیم لپاره 30,000 ډالر لګښت لري. په حقیقت کې صهیونیست رژیم له هغو راکټونو توغندۍ سره چې ډیره کمه بیه او 2,000 ډالر قیمت لري او د مقاومت ډلو لخوا توغول کیږي مجبوره دی اوس داسې توغندي وتوغوي چې 30,000 ډالر بیه لري. د فلسطین غزې ترنګ له 2018 میلادي کال راهیسې تر اوسه له هر اړخیزه کلابندۍ سره مخامخ ده. په حقیقت کې د فلسطین مقاومت ډلو له تاپل شوي کلابندۍ څخه د پوځي ځانبسنې لپاره د یوه فرصت په توګه استفاده کړې ده او دا د اسرائیلو لپاره یو خبرداری دی.
تیرونی د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سعودي عربستان ته ورغی او له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې کتنه او خبرې اترې وکړې. دا په 15 میاشتو کې سعودي عربستان ته د قطر د امیر دوهم سفر دی. د قطر د امیر لومړی سفر د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې شوی و چې د مدینه په العلا غونډې کې په ګډون سره په رسمي ډول د قطر او د سعودي عربستان تاوتریخوالی ختم شو. وروستی سفر د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ته د سعودي عربستان د باچا سلمان په رسمي بلنې سره ترسره شو. د سعودي عربستان د باندنی او چارو وزیر فیصل بن فرهان د 13 اپریل میاشتې په 28 نیټه دوحې ته په سفر سره د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ته د باچا سلمان بلنه لیک ورکړ. دا سیخکار چې سعودي عربستان ته د قطر د امیر د 13 اونۍ سفر د 13 جنوري میاشتې د سفر په اپوټه د سیمې د مسایلو په اکله د خبرو اترو په هدف سره ترسره شوی دی. همدا اوس د یمن د خلکو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف د جنگ اووم کال دی او د جنگ په ډګر کې بدلونونه او پرمختیاوي په تیربیا مارب ولایت کې بدلونونه د سعودي عربستان په ګټه په مخ نزي. قطر د یمن پر ضد د جنگ د ختمولو غوښتونکی دی. سعودي عربستان هم سمود مخ کې د یمن په داخل کې د جنگ په ډګرونو کې په مات خوړلو او د یمن د بیلابیلو سیمو پر ضد د حملو په زیاتولو سره د یمن له ملي ژغورنې حکومت سره د خبرو اترو د ترسره کولو کوشش کوي. دغه احتمال شته چې قطر د سعودي عربستان او د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. We'll be right back.
وګوردون کو سعودي عربستان د 2019 میلادي کال جون میاشتې راهسې د قطر په سیمه ای سیاست باندې اعتراض کله متحد عرب امارات او بحرین او مصر سره یو ځای له قطر سره اړیکې غوسې کړې په هر اړخیز ډول کلابند هم کړ. قطر د سعودي عربستان د علي سعود رژیم د دغه دښمنه کړچار په مقابل کې په مقاومت کولو سره له خپل سیمه ای سیاست څخه تیرېدا ته چمتو نه شو او په نهایت کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په ماتې خوړلو سره چې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان اصلي ملاتړ او ریاض د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې له دوه سره د اړیکو د لاسره ټینګولو په لاره کې حرکت وکړ. سعودي عربستان ته د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سفر د دې خودنه کوي چې ریاض د خپل خارجي سیاست د اصلاح سمولو او په تیره بیا د سیمې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د تاوتریخوالي د کمولو کړنلاره تعقیبوي او په سیمه کې د خپلې تیرې د ترمیم او ښه کولو لپاره دغه کار ته ضرورت لري. سمو دا مخکې هم د سعودي عربستان په سیمه ای سیاست کې د بدلون په دوام کې د عربستان د جاسوسۍ ادارې د مشر خالد الحمیدان په مشرۍ د ریاض لیوپلاوې سوریې ته ورغې او هلته یې له ولسمشر بشار اسد سره کتنه هم وکړه. د سوریې او د سعودي عربستان چارواکو موافقه وکړه چې په ټولو زمینو کې د اړیکو د لاسره پیلولو لپاره د لومړي ګام په توګه سعودي عربستان په دمشق کې خپل سفارت لاسره پرانیزي. د غره د سعودي عربستان پلا یو ایل ریاض عربو اتحادیې ته د سوریې د بیرته ورستنېدا په الجزایر کې د عربو اتحادیې په راتلونکي غونډه کې د دمشق د ګډون کولو هرکلی هم کوي. سعودي عربستان او د ایران اسلامي جمهوریت هم تیره میاشت د اړیکو د لسره پیلولو لپاره راغنده خبرې اترې پیل کړې. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سمو د مخکې په یوازې چرخیش او بدلون کې ویل ریاض له ایران سره د ښو اړیکو هڅه کوي. دغه تګ راتګ د سعودي عربستان په خارجه سیاست کې د بدلون نښه ده او دغه بدلون او چرخیش زیات دلیل لري او سعودي عربستان دغه نتیجې ته رسیدلې ده چې په سیمه کې د ریاض د تاوتریخوالي د رامنځته کولو سیاست د عربستان ګټې نه تامینوي او دغه سیاست د سعودي عربستان د سیمه ییز موقعیت د کمزوري کېدو سبب شوی دی.
ډیر قدرمن اوریدونکو لویدیز آسیا په تیره اونۍ پروګرام کې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری Thank you.
ہوں۔